السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د خالي ورځ او د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري ساتي هر کله کوم. په روان یو سات کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هیواد ته د ستنېدو پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی خبرونه اورو. وړاندې کوونکی زموږ همکار بوریوال کاکړ دی.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له نږدې څلور کلنې جلا وطنۍ وروسته نن پاکستان ته ستنېږي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی دی چې افغان کډوال دی په زور له ملک نه باسي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته خواست کړی چې له اوکراین او اسرائیل سره د مرستې لپاره دی د 115 ارب ډالرو منظوري ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له نږدې څلور کلنې جلا وطنۍ وروسته نن له دوبۍ څخه پاکستان ته ستنېږي. د مسلمي ګنون مشرانو رسنیو ته ویلي چې نواز شریف به لومړی اسلام آباد او بیا لاهور ته ځي، او هلته به د خپل ګوند اولسي غونډې ته وینا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد احتساب عدالت او د اسلام آباد های کورټ د په اړه د گرفتاری وارنټونه ځنډولې دي. نواز شریف په خپل خوښه د 2019 کال د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته تللی و. د پاکستان د سند او پنجاب صوبو حکومتونو اعلان کړی دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به په باقاعده توګه د ناقانونه کډوالو ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. د سند د کورنۍ چارو نگران وزیر حارس نواز پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به له عدالتي کاروایۍ پرته ناقانونه افغان کډوال خپلو هیوادونو ته ستنوي. بل پلو د پنجاب د کورنۍ چارو وزیر امیر میر هم پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د ورکل سوی وخت تر ختمېدو وروسته به د نومبر له لومړۍ نیټې د ناقانونه کډوالو پر ضد په رسمي توګه عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هلته میشتو اسناد نه لرونکو کډوالو ته د اکتوبر میاشتې تر وروستۍ پورې وخت ورکړی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دی په زور له ملک نه باسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق بیګا مشال راډیو ته وویل
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته له خپلې خوښې پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي. زموږ د تګلارې له مخې کډوال یوازې هغه وخت کولی شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوښه یې وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. پاکستان وایي یوازې هغه کډوال نسی او باسي چې هلته د اوسېدو رسمي اسناد نه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته خواست کړی دی چې له اوکراین او اسرائیل سره د مرستې لپاره دی د 115 ارب ډالرو منظوري ورکړي. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې په دې کې 16 ارب ډالر د اوکراین او 14 ارب ډالر د اسرائیل لپاره پوځي مرستې هم شاملې دي. د سپینې ماڼۍ بیان زیاته کړی چې دا مرستې د امریکا د ملي امنیت ودی او د امریکا د اتحادیانو او ملګرو د ملاتړ لپاره ضروری دي. دا لغ وروسته ده چې ولسمشر جو بایدن د اکتوبر پر 19 د وینا پر مهال په دې تناظر کې وویل چې د ولسمشر پوتین لخوا پر اوکراین یرغل او د حماس لخوا پر اسرائیل برید د نړۍ جمهوریت ته ګواښ دی. دوی ویل چې ولسمشر پوتین او حماس دوه بیل بیل خطرونه دي، خو د په وینا دا شی پکې شریک دی چې دواړه په گاوند کې جمهوریت ماتول غواړي. ولسمشر جو بایدن له اوکراین او اسرائیل سره د مرستې ته په اشاره وویل دا زیرکه پانګونه ده چې د ده په وینا تر نسلونو پورې به د امریکا امنیت ته ګټه رسوي. او وروستۍ خبر د لوبو د کرکټ په نړیوال کپ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د نیدرلینډ او سرلنکا ترمنځ روانه ده. نیدرلینډ په چګټلې لومړی بیټنګ کوي او څه شیبه وړاندې په 15 اوور کې د شپږ لوبغاړو په سر سل منډې کړې وي. دویمه لوبه د استرالیا او د انګلینډ او جنوبي افریقا ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان په خوانې وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف له نږدې څلور کلنۍ جلاوطنۍ وروسته نن خپل ملک ته ستنېږي. نړیوال بینک وایي په پاکستان کې نه یوازې غربت زیات شوی بلکې که حالات همداسې روان وو نو ښایي په راتلونکي کال کې لا پسې زیات شي.
گروت زمونگا چدائی دی جی ڈی پی آغا دیر زیاد لان دی روان دی و آغا ون پرسنٹ او پمل کی چکم بیروزگاری دا و غریبی دا آغای دی ختمولو پارا بلکل کافی ندائی.
د پاکستان د سند صوبی حکومت وای د نومبر لومړۍ نیټې نه بهل ته په ناکامنه توګه میشت ټول کډوال نیسی.
د پاکستان چې کوم ایکسټراډیشن لاز دی ول پاره کې داسې موجود دی یو سړی چې دا سره دا ثبوت نه چې دا قانوني تور باندې راغلی دی نو هغه به په هر صورت کې واپس کی.
او د پیښور های کورټ د صوبای حکومت نه ځواب غوښتی چې ولې د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون له مخې کمیټیانې نه دي جوړې کړې.
دا ایکٹ ټول پټول ایکٹ چې کوم دی نو دا یو بیکار ایکٹ شو. د اس وجود نشته چې موږ وایو چې دا بچا له تحفظ ورکی په دې نه څوک استفاده وکړي.
له مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې رهبر میاں نواز شریف له نږدې څلور کلنۍ جلاوطنۍ وروسته نن خپل ملک ته ستنېږي. نوموړی له 2019 کال په لندن کې میشت وو خو اوس لومړی سعودي عرب او بیا دوبۍ ته تللی او ټاکل شوی ده چې نن له هغه ځایه پاکستان ته ستون شي. دا په داسې حال کې ده چې پر نوموړي په پاکستان کې ځینې مقدمې روانې دي او په ځینو کې ورته وار له مخې سزا اورول شبیتا. زمون همکار بوریوال کاکړ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال طاهر خان سره په دې اړه خبرې کړي چې نواز شریف به په پاکستان کې کوم خارتزی او له هغه وروسته یې څه پلان دی.
پاکستان ته د دچ کم دراتلو وخت خو دل شوی دی. اسلام آباد ته برازی اول هغه 12:30 بجې دی د پاکستان په وخت او دغه نرسته به بیا دی لاهور ته زی. هغه هم په الوتکه کې کمل الوتکه کې دوبۍ نه دی را دي. دادی کرایا کړې وه چارټرډ د دې جاز دی او دا به بیا تقریبا 2:30 بجې ویلې کېږي یا په باندې 2 بجې 2:30 ترمنځ دی لاهور ته زی. او په لاهور کې به بیا دی د دې چې کوم هغه پلان دی نو نن ماسخوتن وروسته یو جلسې ته چې مینار پاکستان کې دی زی ټاکلی دی هلته به دې جلسې ته وینا کوي او په هغه کې به بیا د راتلونکو د خپل حکمت عملی ستراتیژي اعلان. سیاسي
نو دوی په اسلام آباد کې هم څه فعالیت لري څه غونډه لري څه رسمیت لري کنه هغه د جهاز لار ده
تر جهاز لار ده او دلته هیڅ فعالیت سیاسي نه لري ځکه چې اکثر مشران هم د دوی دوران نه لاهور ته روان شوي دي. نو فقط دلته اسلام آباد ته جهاز هغه لار شي ده هغه روټ شي دی همدغه رنګ دی. او دویم دا چې نواز شریف څخه وړاندې بزنې باسونه کېدل چې دغه د نیولو امکان هم شته ځکه چې دی خو مطلوبو مو عدالتونو ته او ځینې کیسونه بیا زاړه هم بحال شوي دي. سپریم کورټ چې کومه فیصله راغلې وه نو د حفاظتي ضمانت د اسلام آباد های کورټ څخه اخست دی تر د اکتوبر د 23 یعنی حفاظتي ضمانت دا چې د عدالت د پیښېدو نه وړاندې دی اوننیول شي. یو مسلم لیگ نون مشران وایي چې نواز شریف به بیا د دغه جلسې وروسته به بیا د خپل ځان عدالت ته اسپاری.
په لاهور کې په پاکستان کې چې عام انتخابات را روان دي په دې تناظر کې آیا دا به تش د راتګ لپاره د هرکلی لپاره غونډه ده کنه دا د دوی د انتخابي کمپاین برخه ده؟
دواړه خبرې دي. یو خو د راتګ دی د هرکلیم دی او دویم دا چې کوم دلته یو نظر هم دی چې دا د انتخاباتو لپاره چې کوم تیاری دی د هغې لپاره د مسلم لیگ نون رسمن هغه شروع کېدل دي انتخابي هغه مهم کمپاین. لیکن دلته بیا اعتراضونه خپل چې کوم په تیر حکومت کې د شهباز شریف د دې هغه اتحادیو کې پیپلز پارټي هغه ډېر اعتراضونه کړي دي په خپل باندې بلاول بوټو بیا نورو مشرانو چې دا غي دا نظر دی چې نواز شریف ته یو خصوصي یو سلوک سره کیږي او مطلب دا چې دا غي چې د ته اسانتیاو برابرېږي.
مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند او د غسنور سره په اتحاد کې وو د دې تیر حکومت په دوران کې. اوس تاسو ته څنګه ښکاري د ګوندونو د نواز شریف پر راتګ څه خبرګون شوډلې کنه؟
دلته بدقسمتي اوس دادا چې د پاکستان اکثر سیاسي مشران ټول نه یادوم لیکن اکثریت سیاسی مشران دا یو نظر وی چې بس فوج ته نږدې شه، فوج سره معاملات وکړه، نوستا راتلونکي کې به ستا حکومت هم په لاس راځي. لیکن نن تقریر ته وګورو چې آیا د سیکیورټی اسټیبلشمنت طرف ته ځي د راتلونکي پالیسی سره.
اوریدونکو تاسو معلومات اوریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې رهبر میاں نواز شریف نن اسلام آباد ته ستنیږي. د هغه ګوند هیله من دی چې که راتلونکي انتخابات وګټي نو نوموړی به پاکستان له روانو اقتصادي مسلو نه وباسي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د نواز شریف سیاسي ژوند ته کتنه کړې ده، راځي چې وایو.
په 1950 کې د پنجاب په لاهور کې زیږیدلی نواز شریف له پنجاب پوهنتون څخه د قانون په برخه کې د ډیګري لترلاسه کولو وروسته لومړی کاروبار او بیا په 1960 کال کې سیاست ته مخه کړه. هغه په پاکستان مسلم لیگ کې شامل سو. نواز شریف د جنرال ضیاء الحق د مارشلا پر مهال له 1971 څخه تر 1975 کال پورې د پنجاب د خزانه وزیر وو او له 1975 کال څخه بیا تر 1990 کال پورې د پنجاب صوبې اعلی وزیر پاتې شوی وو. نوموړی په هغه وخت کې د اسلامي جمهوری اتحاد برخه وو کوم چې د ملک یو له مهمو ګوندونو ګڼل کېده. نواز شریف د 1990 کال د اکتوبر پر 23 د ترسره شویو عامو انتخاباتو په نتیجه کې په لومړي ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل سو. د 1993 کال د اپریل پر 13 د هغه وخت ولسمشر غلام اساق خان د نواز شریف حکومت ړنګ کړ او هغه یې له واک لري کړ، خو سپریم کورټ د هغه کال د مئی پر 16 نیټه د نواز شریف حکومت بیرته بحال کړ. خو ویل کیږي چې نواز شریف د پوز د زیات فشار لکبله د جولای پر 13 له وزیر اعظم استعفا ورکړه. نواز شریف له 1993 کال تر 1999 کال پورې د بینظیر بوټو په مشرۍ حکومت په وړاندې په پارلمان کې د حزب اختلاف مشر پاتې شوی و، خو د 1999 کال د فروری پر 3 ترسره شویو عامو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او په دویم ځل د ملک وزیر اعظم سو. د هغه وخت د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر پر 12 نیټه کودتا وکړه او د نواز شریف په مشرۍ حکومت یې ړنګ کړ. نواز شریف 14 میاشتې په زندان کې له تیرولو وروسته د 2000 کال د دسمبر پر 10 نیټه سعودي عرب ته جلا وطن کړل سو. نوموړی د 2001 کال د نومبر پر 26 پاکستان ته ستون سو او بیا یې د واک ترلاسه کولو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړې. خو د هغه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د 2008 کال د فروری پر 13 په ترسره شویو ټاکنو کې له پاکستان پیپلز ګوند څخه ماتې وخوړه او نواز شریف پکې د حزب اختلاف مشر ووسید. کله چې د 2014 کال د مئی پر 11 عام انتخابات ترسره سو نو د نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت ترلاسه کړ او نواز شریف په دریم ځل د ملک وزیر اعظم سو.
قوم کو معلوم ہونا چاہیے،
قوم ته دی معلومه وی چې زموږ د اقتصاد حالت دومره خراب دی چې بیانې دای نسی، مالی وسایل د نه برابر دی، پاربون روپیو پور ورکول دی،
خربون روپے کی ادائیگیاں سر پر کھڑی ہیں.
خود تیرو دوو دورو په چیر په دریم ځل هم نوموړی د وزیر اعظم آئینی مودا پوره نه کړای سو او د 2018 کال د جولای پر 13 سپریم کورټ د شتمنیو نه څرګندولو په تور نه اهل کړ او د احتساب عدالت امر وکړ چې د هغه په اړه نورې پلټنې وکړي. نواز شریف تر لری کېدو وروسته پر هغه لګېدلي تورونه رد کړل او دا یې په ملک کې د جمهوریت نه پریښودلو دسیسه وبلله.
زه ساده او نیغ خبره کوم چې خدای ته وګوري او دا ملک د آئین مطابق چلیدو ته پریږدي. که د پاکستان آئین ولس ته د واکمنۍ حق ورکوي نو د هغوی دا حق ومني
تو ان کے اس حق کو تسلیم کر لو.
وروسته بیا د احتساب عدالت نواز شریف ته په یو مقدمه کې 9 کاله او په بل کې 9 کاله بند سزا اورولې وه او هغه په بند کې اچول شوی و. د لاهور های کورټ د نواز شریف په خواست هغه ته اجازه ورکړه او نوموړی د 2019 کال د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته لاړ.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو. اوریدونکو د سند صوبی حکومت وایي د نومبر له لومړۍ نیټې نه به هلته په ناقانونه توګه میشت ټول کډوال نیسي. د سند د کورنیو چارو نگران وزیر حارث نواز د اکتوبر پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی به اسناد نه لرونکي کډوال عدالتي کاروایي پرته خپلو هیوادونو ته ستنوي. همداسې اعلان د پنجاب حکومت هم کړی دی. هغوی وایي چې دوی به هم د نومبر له لومړۍ نیټې نه د ناقانونه کډوالو پر ضد په باقاعده توګه عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې اسناد نه لرونکو کډوالو ته د پاکستاني حکومت لخوا ورکړل شوی وخت د اکتوبر پر 1 پای ته رسیږي. په دې اړه له کراچۍ نه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د سن حکومت د عدالتي کاروای نه بغیر د ټول غیر قانونه افغان کډوالو بیرته د لیګلو پریکړه کړې ده. په دې لړ کې د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز د اکتوبر په 6 په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال وویل د نومبر د لومړۍ نیټې نه به ټول غیر قانونه افغان کډوال د پولیسو او نورو امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي او د کراچۍ او د سن د نورو سیمو نه به په بسونو کې د چمن د لارې بیرته لیګل کیږي.
فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے ہم پراپر طریقے سے ڈیپورٹیشن کا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے.
دیوائی اس حکومت دا پریکل کڑی دا کہ دا نومبر دا لومبئی نیٹے نبا دا غیر قانونا ملکیانو پر ضد اپریشن پھیلوی ہاگا کڈوال چی تروسا ندی وتلی دا ہغوی دا نیولو لپارا پولیسو ٹولو اڑوندا چارواکو تا لار خوینی شوی دی. غیر قانونا کڈوال با دا سن نا دا بلوچستان او بیا دا چمن پولی دا لاری لیگل کی گی
سن دا بلوچستان کے بارڈر پہ جا کے بلوچستان گورنمنٹ کے سپورٹ کریں گے اور پھر وہاں سے اس کے بعد ان کو ہم چمن راستے.
نوموړي د خبری غونډې په محل دا وکړي چې د افغان کډوالو ترڅنګ د بنگلاديش، چین، تنزانیا او د نورو هیوادونو وګړي هم استل شوي دي. د سند کورنو چار وزیر دا خبری کانفرنس په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون د ټولو ناقانونه کډوالو ته د اکتوبر تر 10 مهلت ورکړي او ویلي دي چې د نومبر له لومړۍ ریټې به ټول بهرنیان په زور وستل کیږي. په کراچۍ کې روان کال ستمبر د 9 راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روان دا او د افغان کډوالو او د هغوی د وکیلانو په وینا تر اوسه 1200 افغان کډوال نیولې شوی دي چې د کراچۍ په بیلابیلو زندانونو کې بند دي. آیا د سن حکومت بغیر له عدالتي کاروایي افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلی شي؟ قانون پوها وکیلان وایي حکومت کولی شي چې غیر قانون اوسیدونکي بغیر له عدالتي کاروایي بیرته واستوي. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي حکومت کولی شي او قانونی اجازت هم لري.
پاکستان چې کوم ایکسٹراڈیشن لاز دی ګره پاوه کې داسې موجود دی چې یو سړی چې دا سره دا ثبوت نه وي چې دا قانوني تور باندې راغلی دی نو هغه به په هر صورت کې واپس کیږي. هغه په بارډر راشي لاغذی نه واپس کېدی شي او که پولیس یې گرفتار کی او ٹرائل ته بیا نو ٹرائل به هم چې کوم نه کړی ریپورٹ کوي بل کار بنه کوي نو دا کار کولی شي. لیکن په دا افغان ریفیوجیز چې کوم مسله ده هغه یوه دا هم ده چې هغو سره ریفیوجیز کارډونه هم دي او یو انو تر اوسه پورې چې کوم دغه داغونه لاس نه دی اخشته.
کراچۍ کې د سن های کورټ یو بل وکیل جلیل خان مروت پیوي د نیولې کېدو وروسته به عدالتونو کې او د پولیسو په تاڼو کې له افغان کډوالو سره ناروا چلن کېدلو. پولیس تری پیسې اخلي او عدالتونو کې د قضیو زنډېدو له امله بیا افغانان د 100 میاشتو لپاره په زندانونو کې بند پاتې وي. نوموړی وایي که حکومت د عدالتي کاروایۍ له بغیر کډوال بیرته خپل هیواد ته واستوي نو دا پریکړه د افغان کډوالو لپاره خدا
په ډېر خلکو باندې دی هغه خپله کارکردګي شو کوي نو فایرونه کټ کی بیا دې ډېر مشکل پروسس شو شي غریبانو پتانی کې بیا په عدالت کې بیا په جیل کې ډېر ترین نظام دی په پاکستان جیلونو کې ته او بیا عدالتونو ته پیشانو ته راځي بیا عدالت نه یو میاس ډېر میاست کې چې دې رپورٹ آرڈر وشي بری شي بیا هلته جیل کې دې فردر دو مہینے تین مہینے تیرے ځکه چې حکومتي کوم افغان سفارتخانه سره معاملات اغلق هغه کلیئر کون چې تیسترین څوک ریپورٹ کیږي نو هغه باندې تقریبا چار پانچ مہینے جیل تیر کی او بیا ریپورٹ کیږي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ صوبائی او وفاقی وزیرانو او نورو چارواکو وار په وار ویلي چې واځي غیر قانون افغان کډوال نیول کیږي خو په کراچۍ کې افغان کډوال او د دوی وکیلان وایي د کراچۍ په زندانونو کې تر 300 نه زیات قانوني اسناد لرونکي افغانان هم بندي. رستو له هغه چې د پاکستان حکومت په ملک کې موجود ټول غیر ملکیانو ته د ستنېدو لپاره د اکتوبر 1 مهلت ورکړي. د کراچۍ په ګډون د هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه هر ورځ په ګڼ شمیر کې افغان کډوال بیرته افغانستان ته روانيږي. کډوال وایي چې پرله پسې نیول کیږي او زورول کیږي او له دې پرته بل چاره نه لري چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې مو رپورټ اوریدو چې د سند صوبې حکومت وایي د نومبر له لومړۍ نیټې نه به هلته په ناقانونه توګه میشت ټول کډوال نیسي. ملګری ملتونه وایي هیڅ هیواد هم باید هلته میشت کډوال په زور خپلو هیوادونو ته ستانه نه کړي. ملګری ملتونه وایي دوی پر پاکستان او چارواکو غږ کوي چې افغان کډوال خپلې خوښې ته پرېږدي او په زور یې ونه باسي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان لخوا د اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل شوی وخت اکتوبر پر 1 پای ته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد شیبر نه.
ملګری ملتونه له پاکستانه غواړي چې کډوال دې پرېږدي چې په خپله خوښه ولاړ شي او په جابر دې نه شړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې د پاکستان د هڅه ستایي چې افغانانو ته پناه ورکړې ده، خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته خپل خوښې پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي. زموږ د تګلارې له مخې کډوال یوازې هغه وخت کولی شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوښه وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. د دوی په ډله کې یو شمېر پخواني پوځیان، د نړیوالو نظامي بنسټونو همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتو مخکې د امریکا متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي وو چې له خپلې پرېکړې پشا شي او افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې نه باسي. د بشري حقونو د څار ډلې او د بشري حقونو نړیوالې ادارې هم ویلي دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر 1 چې لس ورځې ورته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب الاجل په توګه وخت ټاکلی چې یا به له پاکستانه وځي یا به یې په زوره باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3 اولکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې نږدې اولکه یې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان ته تللی دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
اوریدونکو، نړیوال بینک وایي په پاکستان کې نه یوازې غربت زیات شوی بلکې که حالات همداسې وو نو ښایي په راتلونکي کال کې لا پسې زیات شي. د مایکرو پاورټي اوټلوک په نوم د نړیوال بینک پر وپاڼه په خبر شوی رپورت کې راغلی چې په پاکستان کې په تیر مالی کال کې د ګرانۍ اشاره ډیره زیاته شوې ده چې په وجه یې غربت او بیروزګاری هم زیاته شوې ده. اقتصادي پوهان او صنعتکاران وایي د نړیوال بینک دا رپورت څرګندوي چې د روان حکومت لپاره به دا یوه لویه ننګونه وي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث موضوع ته کتنه کړې ده، راځي چې وایو.
د نړیوال بینک په ویب پاڼه په خبر شوی دغه راپور کې لیکل شوی چې په پاکستان کې په تیر مالی کال 2022 کې د خوراکي شیانو د زیاتو نرخونو او توانایي د وسیلو یعنی بجلی، تیلو او ګیس په نرخونو کې د ډیر زیاتوالي د مهنت او روزګار لپاره د کمزور مارکیټونو او سیلابونو د زیانونو په وجه په پاکستان کې د غربت کچا زیاته شوې ده. د راپور تر مخه د ګرانۍ شرح به په 2023 کې د 6.15 په حساب نور هم زیاتیږي او په راپور کې د 2025 لپاره د 10% لا نورې ګرانۍ د کچې پیشنګویي شوې ده. صنعتکاران او اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو او توانایي د وسیلو په نرخونو کې د زیاتوالي د اثراتو په اړه د نړیوال بینک دا راپور ښایي چې د روان منتخب حکومت لپاره به دا یو لوی چیلنج وي چې یو خواته د هیواد اقتصاد د نور لویدلو نه بچ وساتي او بلې خواته په غربت او بیروزګارۍ هم قابو عمومي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو حل کولو، ګرانۍ او بیروزګارۍ د مسلې د حل لاره دا ده چې په هیواد کې د صنعت او تجارت په سکتر کې زیاتې پانګونې یا سرمایه کاری ته لاره هواره شي. خو زاهد الله شینواری زیاتوي چې په دې لاره کې ستونزه دا ده چې په هیواد کې د اقتصاد وده ډیره کمه ده او د سود شرحه ډیره زیاته شوې ده او داسې حالت کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه خکوي.
نو په 22 او 23% کې اکنامک گروتھ چې دی بالکل ممکن نه دی او نه په دې کې څوک انویسټمنټ کوي، نه په دې کې څوک انډسټری لګوي او نه څوک دې کې امپورٹ ایکسپورٹ او تجارت کولای شي. دا ډیر ہائی ریٹ آف انٹرسٹ دی. دلته پاکستان کې کوم پروفٹ مارجن دی هغه 10-15% لسو 15% منس کې دی. نو څنګه به یو کس 22% یا 23% بینک ته ورکولای شي؟ دې سره سره چې دی گروتھ زمونږ چې دی د جی ڈی پی هغه ډیر زیات لاندې روان دی او هغه 1% او 1.5% کې چې دی په ملک کې چې کومه بیروزګاري ده او غریبي ده د هغې د ختمولو لپاره بالکل کافي نه دی. زمونږ موجوده چې کوم خلک یونیورسټۍ او کالجونو نه فارغېږي هغې ته روزګار ورکولو لپاره موږ ته مینیمم 10% اتونه وخت 10% پورې اکنامک گروتھ پکار دی.
د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي د نړیوال بینک په راپور کې چې د پاکستان د ګرانۍ او بیروزګارۍ د نور زیاتېدلو ذکر شوی نو د دې لوی وجوهات دا دي چې په نړۍ کې د کورونا د وبا وروسته په پاکستان کې د اقتصاد رغونې ته سمه پاملرنه نه وشوي.
د کورونا وایرس چې کوم وبا راغلی و دا غي نه پس اوسه پورې په ملک کې مسلسل چې دینو یو هو سیاسي حالات چې دینو عدم استحکام، بیا چې دینو غیر یقیني صورتحال چې پاره په ځمانی معیشت بالکل نظر انداز شوه دا هم دغه نتیجه ده چې نن چې دینو په ملک کې هر یو شیز ګران دی، نور تر نوره ګرانی کی او دا ګرانی دی حدا پورې رسیدلې ده چې تیل کا دیر سلوی روپے ارزانے دو ام چې دینو ساسر واغی نه پریوزی.
په پیښور کې د خبريال او شینون کې لحاظ لینمي د نړیوال بینک د دې راپور په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا راپور د روان حکومت لپاره لوی اقتصادي چیلنجونه په ګوته کوي چې قابو موندل به پرې اسان کار نه وي.
په ګرانۍ شرح کې چې کومه د ستمبر د میاشتې وه هغه 31.4% یعنې دا د پاکستان د تاریخ په بلندترینو ګرانۍ کې ده. دغه رنګه د پاکستان چې کوم د برآمدات هغه ایله تر اوسه پورې د تیر کال کومنګ وګورو نو 27 ارب ډالر ته ایله رسیدلی دي. دې نه علاوه بیروزګاری شر هم سیوا شوې ده. نو د ورلد بینک دا رپورټ د راتلونکو حکومتونو لپاره د موجوده حکومت لپاره یو الارمنګ پوزیشن ښیي.
د مایکرو پاورټي اوټلوک په نوم د نړیوال بینک په ویبپاڼه خپور شوی دا راپور د پاکستان په شمول د 1 سل 2 سلویخت ترقی پذیر ملکونو په اړه د نړیوال بینک او نړیوال مالیاتي ادارې IMF د کلنۍ غونډې لپاره تیار کړی شوی وو او دا رقم راپور په کال کې 2 واری د هغه ترقی پذیر هیوادونو په اړه تیاریږي کوم چې د یادو نړیوالو ادارو نه مالی مرستې او پورونه ترلاسه کوي، او په دې راپور کې د 2023 نه تر 2015 پورې د دغه هیوادونو د اقتصادي وضعیت، غربت او بیروزګاری د کچې په اړه تفصیلي معلومات هم ورکړی شوی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو، وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 شوې دي. لن خبرونه د پوروال کاکړ نو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له نږدې 4 کلنې جلاوطنۍ وروسته نن بیرته پاکستان ته ستنېږي. د مسلم لیگ نون مشرانو رسنیو ته ویلي چې نواز شریف به لومړی اسلام آباد او بیا لاهور ته ځي، او هلته به د خپل ګوند ولسی غونډې ته وینا کوي. نواز شریف په خپل خوښه د 2019 کال د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته تللی و، خو بیا ستون نه شو. د پاکستان د سند او پنجاب صوبو حکومتونو اعلان کړی دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به په باقاعده توګه د ناقانونه کډوالو ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. د سند د کورنۍ چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به له عدالتي کاروایی پرته ناقانونه افغان کډوال نیسي او خپلو هیوادونو ته به لیږي. دوی ویل چې دوی د افغانانو تر څنګ د هند او ځینو نورو هیوادونو کډوال هم نیسي او خپلو هیوادونو ته استنوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هلته میشتو اسناد نه لرونکو افغان کډوالو او نورو ته د اکتوبر میاشتې تر پای وخت ورکړی چې له دې ملک ووځي. بل پلو ملګرو ملتونو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی دی چې افغان کډوال دی په زور له ملک نه باسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق بیگا مشال رډی ته وویل د پاکستان دا هڅه ستایي چې افغانانو ته پناه ورکړي، دا خو د ده په وینا هیڅ کډوال باید په زوره ونه ایستل سي. فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. پاکستان وایي یوازې هغه کډوال نیسي او باسي چې هلته د اوسېدو رسمي اسناد نه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته خواست کړی دی چې له اوکراین او اسرائیل سره د مرستې لپاره دی د 115 اربه ډالرو منظوري ورکړي. سپین ماڼۍ پرون ویلي چې په دې کې 1.5 اربه ډالر د اوکراین او 14 اربه ډالر د اسرائیل لپاره پوځي مرستې هم شامل دي. د سپین ماڼۍ بیان زیاته کړې چې دا مرستې د امریکا د ملي امنیت د ودې او د امریکا د اتحادیانو او ملګرو د ملاتړ لپاره ضروري دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، او لن خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریده. ورځو یو بل موضوع ته، پر غزې د اسرائیلي ځواکونو بمباری روانه ده او حماس ډلې دوه برمته کړي کسان خوشې کړي دي. اسرائیل وایي تر هغې به یې جګړه روانه وي چې ټول تختول شوي اسرائیلیان یې نه وي خوشې شوي. په دې ترس کې د اسرائیل دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزې د جګړې په اړه پوځي پلان په ډاګه کړ. په دې اړه نور حال د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
اسرائیل وایي چې د اوږدې مودې په مخه د غزې ترانګې د نیولو نیت نه لري، خو غواړي چې هلته د حماس جرړې وباسي. اسوشیټیډ پریس اژانس خبر ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه په ګاونډي لبنان کې هم له وسلوالو سره په جګړه کې شکیل شوي دي، چې له دې امله د لبنان او اسرائیل له سرحدي ښارګوټو د جګړې د پراخېدو له ویرې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې په غزه کې واکمنه حماس وسلواله ډله ځپي، چې دې ډلې د اکتوبر په 10 د اسرائیل دننه حمله وکړه او 400 کسان ووژل، چې اکثریت یې ملکیانو او پولیسکونو کسان برمته کړل. تر دې وروسته اسرائیل پر غزې بمباری پیل کړې. د غزې ترانګې ته د بیړیو د ورتګ مخه ونیوله چې هلته خواړه او د سون مواد انتقال کړي، همداراس دوا وروړي. د دې بمباریو له امله تر اوسه نږدې 4,140 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمال کې د یوې سیمې اوسیدونکو ته 30 ساعت د وتلو لپاره وخت ورکړ چې ووسی، بیا یې هلته سیمه له خاورو سره خاورې کړه. په دې ځای کې د عیسویانو یوه کلیسا هم وویشتله چې خلکو پناه پکې اخیستې وه. بل لور ته حماس وسلوالې ډلې خبر ورکړ چې د قطر په منځګړیتوب یې دوه برمته امریکایان خوشې کړي دي، چې یوه یې مور او بله یې د هغې لور ده. د حماس ویاند ابو عبیده پرون وویل چې دا کسان یې د بشري دلایلو له مخې پرې ایښې دي. حماس وایي چې 200 برمته یې نیولې دي او 50 تنه نور د نورو وسلوالو ډلو لخوا برمته شوي دي. اسرائیل د دې دوو کسانو د خوشی کېدو په جواب کې ویلي دي چې تر هغو به خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې ټول برمته اسرائیلیان یې خوشی کړي نه وي. د غزې لپاره د اسرائیل د اوږدمهاله پلان په اړه د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت پرون پارلمان ته وویل چې هیواد یې د 2015 کال په څیر د سیمې د بیرته نیولو اراده نه لري. اسرائیل د غزې ترانګه له 1980 کاله تر 2015 پورې نیولې وه. دوه کاله وروسته چې اسرائیلي پوځیان له دې سیمې ووتل، حماس د دې ترانګې واک ترلاسه کړ. د اسرائیل دننه یو شمېر کسانو بیا بیا دا انتقاد کاوه چې د دوی پوځیانو باید دا سیمه نه وای پریشي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پیښور هایکورټ شوی دوه کسیز جرګګۍ د صوبایي حکومت نه ځواب غوښتي چې ولې د کورنی تشدد د 2020 کال د قانون له مخې په صوبه کې د زلو په کچه د کورنی تشدد د مخنیوي او د ښځو د تحفظ په اړه کمیټیانې نه دي جوړې کړي. د دې قضیې بل اوریدنه به د اکتوبر پر 1 کېږي. دا چې دا کمیټي ولې دا کمیټیانې ولې نه دي جوړې شوې، د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ د همکار مشید بابر دا رپورټ اورو.
د پیښور هایکورټ دوه کسیزه جرګګۍ د کورنی تشدد د 2021 میلادي کال د قانون له مخه په ضلعي کچه د ښځو د تحفظ د کمیټو نه جوړولو په مقدمه کې د سماجي بهبود د صوبایي محکمې سیکرټري ته نوټس جاری کړی. د اکتوبر په 19 په چیف جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم باندې مشتمل یو بینچ د خیبر پښتونخوا د ټولنیزې خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ د ادارې سیکرټري ته امر کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه حاضر شي او د خیبر پښتونخوا د ښځو په وړاندې د کورنی تاوتریخوالي مخنیوي او تحفظ په اړه د 2020 میلادي کال د قانون عملي کولو په اړه عدالت ته ځواب ورکړي. په پیښور هایکورټ کې په دې اړه دا درخواست شوی وکیل او د بشري حقوقو کارکونکي مهوش محب کاکا خیلی دایر کړی وو. د اکتوبر په 16 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل چې دغه قانون بنیادي مقصد د دې کمیټو جوړول وو، نو بغیر د دې کمیټو دا قانون بې ګټې دی.
ایکټ چکم دینو دا دا یو بیکار ایکټ شو، د دې اس وجود نشته چې موږ وایو چې دا بچاله ته تحفظ ورکی او د دې نه سو استفاده وچته کی چې سو پر دې کې ډیسټریټ پروټیکشن کمیټیز نه وی پر بیا موږ به خو پر های کورټ کې رټو کو چې دا د دې ایکټ وخت دی او شو او سم زموږا خزه چې کمی دی هغه باندې غریلو تشدد کیږي او دوی د اس لاره نشته، نو دا کم از کم دا ډیسټریټ پروټیکشن کمیټیز دی ورته جوړ کړی.
د خزو د وضعیت پاړه د صوبایي کمیشن په پاړه د کمیټو پاړه په دغه قانون کې ویل شوی وو چې د خزو د وضعیت لپاره صوبایي کمیشن به د حکومت په مرسته د ضلع په کچه دا کمیټه جوړوي چې 9 غړي به وي او د خزو د صوبایي کمیشن ضلع مشربه د دې کمیټه مشري کوي. دوه بعد د تحصیل کونسل هغه غړي وي چې یاد کمیشن غوره کړی وي. په کمیټه کې بعد د سماجي بهبود د منصوبه بندۍ او د خزانې د محکمې ضلع مشران هم غړي وي او څلور بعد د مدني ټولنې هغه غړي وي چې د خزو د حقونو په اړه په ټولنه کې کار کړی وي. د قانون له مخه د دې کمیټه د مشر او غړي حتمی انتخاب به د خرو د صوبایي کمیشن لخوا کیږي او دا به یقیني کوي چې په کمیټو کې اکثریت غړي ښځې وي. خو د خرو د وضعیت په اړه د صوبایي کمیشن پخوانی مشر ډاکټر رفعت سردار وایي چې د مشرۍ په توګه د نوموړي کاري موده د 2022 میلادي کال په مئی میاشت کې ختمه شوې ده او دا مهال د دغه کمیشن نوی مشر نه ده ټاکل شوی. د نوموړي نه مو پوښتل چې ولې په خپل کاري موده کې دا ضلع کمیټه جوړې نه کړې، نو هغه وایي
ټیز کنه دی پر لا دا زمونږ لا دا وی چې دلته با دغه ډیسټریکټ کمیټیز ویل بی انڈر دا بلدیاتی دا سورتی لا بلدیاتی کے اس ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ختم دی اس چیزیں تحصیل کاؤنسلز دی نو دی دا بار دیر اس ڈسکرپنسی چی تحصیل کاؤنسلرز دی ناغا ڈسٹرکٹ کمیٹیز کا ممبرز نشی جوڑے دیں نو دیر فور دا لا یو نو آور لا دا کے پی سی ایس ڈبلیو لا ویل ہیو ٹو گیٹ چینج سو دیٹ وی آر ایبل ٹو ہیو دا ڈسٹرکٹ کمیٹیز
پر تیر اسو کلونو کی پر خیبر پختونخوا کی دا کورنی تاوتریخوالی پیخی ڈیری شوی دی دا پائیدارا پر مختک سازمان افغانستان ایس ایس ڈی او راپور وایي چې په 2020 میلادي کال کې په خیبر پختونخوا کې د کورنۍ تاوتریخوالي 1422 او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 9410 قضیې راپور شوي. پېښور های کورټ د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر محکمې نه د اکتوبر تر 1 جواب غوښتی دی چې ولې تر دا مهال په ضلع کچا د ښځو د تحفظ دا کمیټې نه دي جوړې شوي. د اکتوبر په 6 مو د سوشل ویلفیر د ادارې د صوبایي مشر نور محمد محسود نه وپوښتل چې عدالت ته به څه جواب ورکوي. نو نوموړي وویل
پریویس گورنمنٹ چه کمو زمونگا ناغی تا کیبینیٹ تا دا کمیٹیز دی فارورد کڑی وی کنا نوٹیفیکیشن ناغی که ڈیلیش پین اس کرنٹ سیٹ اپ کچھ دے دا ستل آغا نگران سیٹ اپ دے کنا کیا رٹے کر می بی دا آغی پر اونس چه ترسو پر پراپر سیٹ اپ راغنی نی کیبینیٹ کورٹ آڈر با لازمی که اس ہائی کورٹ کم ڈیسیزنو کی کنا نوغه بمنګا پروینشل ګورنمنت ته لازمی فارورډ کوو کنه چې دا د کوډ ډیسیژن دی. نو بیا هغه کې به فردر څه کم اوس کیرټیکر سیټ اپ ته نو هغه ته بمنګا دا کوچ اوس دی کې تاسو یا ګایډنس را کې یا دا کمیټیز نوټیفای کې بیسیکلی دا کمیټیز اپروول به د کې سیم سیو نه خستل.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د کورنی تشدد په اړه په 2020 میلادي کال کې جاری شوی راپور کې ویل شوی چې د یوې اندازې له مخې په پاکستان کې شاوخوا 80% ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نږدې په هرو دریو کې یوه واده شوې پاکستانۍ میرمن د خپلو میړونو لخوا له جسمانی زورونې او تاوتریخوالي سره مخ ده، خو یوازې 22% ښځې په رسمي توګه د دغې تشدد راپور پولیسو ته کوي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه له ملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته غوریدونکو د خوست ولایت د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو د سکلو د پاک هوبو کار زده کړو او روغتیا په برخو کې د اسانتیا او د برابرولو او په یاد ولسوالۍ کې د سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي د ژوند لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري او له دې کبله د ژوند په ټولو چارو کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکو د 2022 کال د جون د میاشتې په زلزله کې هم له ځاني او مالی اړخه ډیر زیانمن شوي وو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خوست ولایت د سپیر سرحدي ولسوالي له هغو سیمو ده چې تر اوسه یې عمومي سړک ته له نږدې کلیو پرته په غرونو، شیلو او تنګیو کې پراته خلک د ژوند لږې اسانتیاوې هم نه لري او له هر ډول اوسمهالې پرمختګه بې برخې پاتې شوي دي. د ژوند په لومړنیو اړتیاوو کې اوبه تر ټولو مهمې بلل کېږي، خو د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر اوسه هم د ډنډوکو اوبه کاروي چې نه یې رنګ ښه وي او نه یې خوند. د یادې سیمې یو مشر جنت میر مشال راډیو ته وویل ممتاز باوری بیا دوی ته د غزیدلی سړک راغونه په ځینو ځایونو کې د پلونو او ښوونځیو د ودانیو او د داسې یو روغتیایي مرکز نشتون یادوي چې هغه په اړینو دوا درملو او روغتیایي پرسونل سمبال وي.
سړک نه درېغدله د خوست او پکتیکا ترمن سیمه سره نښلوي او د مکاتبو ستونزه ده چې مکاتب دي جوړ شوي نه دي. داس مکاتب دي شاګردانې د مکتب څخه بهر زده کړې کوي، یعنی چې کله باران وشي ډېر ستونزې سره مخامخ وي. او په دې کې نور ستونزې د کلینیک ستونزه ده چې موږ داسې بنیادي اساسي کلینیکونه نه لرو چې مریضان یې خته انتقال کړي.
د سپیرې مشرانو او سپینګیري وایي د دوی سیمه د جګړو زیانمنه وه او کارونه ورته نه دي شوي. قومی مشر قادر خان له نړیوالو بنسټونو غواړي د دوی خلکو او سیمو ته د ځانګړې پاملرنه وکړي.
دغه د نماسو سیر غولي دي او میکس پر ولسوالۍ ته هیڅ کول نه دی شوی. سړکین هم خراب دي، مکتبین هم خراب دي، هیڅ موقت به خبره څیر ټیمر غولی دی کنه. میک تعمیر نشته، د نل دي دغه کلینیک میک نه درېمي چې میک ته کلینیک جوړ شي او میک د ماسوسو ولنه دا قرباني چې میک سه وکړو چې میک ته دا کورینه وکړو، مکتبینه جوړ کړو، کلینیکی نه جوړ کړو.
د سپیر ولسوالۍ په ځینو زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا خلکو ته د آبادۍ لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي، خو دوی وایي چې دلته د کورنیو د غړو شمېر ډېر دی او په دوو کوټو کې د دوی ګزاره نه کېږي. د یاد سیمې یو بل اوسېدونکي بختالله زدرانو وویل
پمیلي نستر دی په دغه کټې کې نه ځېږي، بېرته بیا ژمی روندی میکرینه وران دي، ختم دي، په هغه کې وخت نه تېرېږي. باید مکسره نره نره کومکینه وشي، کټېر ته جوړې شي، نره زپام.
بل لوري ته د خوست د سپیرې ولسوالۍ ځایي چارواکي هم د خلکو یاد ستونزې او غوښتنې مني او وایي د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د خلکو ستونزې او غوښتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. سپیره شمالی وزیرستان او د پکتیکا ولایت زدران میشتو سیمو سره پر پوله پرته ده او د دې ولسوالۍ له لارې د پکتیکا ولایت زیړوک، نکی، گیان، ارګون او ځینو نورو سیمو ته هم خلک تګ او راتګ کوي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو اوس هم مرزو اونیزې خپرونې نوې نړۍ ته. په دې پروګرام کې د ښځو پر ژوند، ژواک او مسلو تاسو معلومات اورئ. قربانې آسما ګل د نورازي چبای.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو. د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي. په ټولنه کې اکثر د کورنو لخوا په زنانو بندیز لګول شوی وي چې موبایل فون نشي استعمالولې. د مشال ریډیو نننې خبرونه هم په دې را جوړو چې لسوې ځنانا د موبایل فون د سهولت نه محروم ساتل کیږي او له دغه بندیز په زنانو اثرات سوي. تر پای را سره مل شي.
د شپې پتا باندې سم مسله راشي، نه ته تکلیف شي، غشي نه ته بده چا نه اخلي، څوک چل خپل موبایل نه ورکي، ته بچا ته وي، ته به وارډن ته دروازه لږ کې هغه بیا را پاسي یا نه را پاسي، هغه بیا موجوده یا به نه موجوده.
د مردان ګجرو غړې سیمې اوسیدونکو شل کلن نوشین چې د خار په بوهنتون کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي، خورونه او پلار یې دې ته غاړه نږدي چې موبایل فون وساتي. په داسې حال کې چې نوشین د هاسټل په باغ کې ناست وه او مطالعه کوله، مشال ریډیو ته وپوښتل چې په میډیکل کې ورلا د داخلي کولو او په هاسټل کې د اوسېدو اجازت ورکړل شوې، نو د موبایل فون ساتلو اجازت ولې نه ورکړل کیږي؟ نو په جواب کې نوشین اویل چې پلار او ورونه دا فکر کوي چې د موبایل د استعمال سره به یې وخت خرابېږي او د سبق نه به یې پام پبلې شي.
هاسټل اجازت ملاوی کی چیز تو راشد دوباره پتا ته ملاوی کی نه ملاوی کی تو تابا ٹاپک ضروری تو دس ڈی زیات مسائل دی تما ہزار ضرورت نه کنا سو بچا چا تمنت کوم د کوڈ نه پس خو داسې د آنلاین سیستم جوړ شوی دی چې تاسو فزیکلی کلاس ته ځئ، نو د هغې باوجود چې دی کنه ستا د هر سبجیکټ جدا جدا ګروپ دی، هغې کې اٹینډنس ضروری دی، په هغې کې ستا پریزنس ضروری دی، چې هغې کې اٹینډنس نه کوي تو هغې کې خپل اسائنمنٹ سبمٹ نه کوي تو هغې کې نور کوئز سبمٹ نه کوي کنه، هغه بس نه فزیکلی کلاس کې هغه تو خپل اسائنمنٹ هم شو کې تو خپل پریزنٹیشن هم کې کوئز هم کې هر څه کوي کنه، خو هغې باوجود هغه هر څه چې دی کنه هغه آن لائن هم هغې ته سبمٹ کوي، هغه ته به شو کې سٹڈی معاملہ کې چې دی نو موبایل ضرورت شته.
د کور میں اسیدون کی آلیا پا موجودہ وقت کے پا تعلیمی شعبہ کے افسر دا دا موبائل فون دا بندیس پا اڑائی خپل تجربہ دا مشال ریڈیو سر شریک کڑی دا نموڑی اویل چی دا تعلیم سر ترس اولو باوجود یہ ورلہ کورنائی دا موبائل دا استعمال اولو اجازت نور کاؤ تر دے چی کلی سرکاری نوکری شو روکڑا او دا کور نبہم لری اسی دا آلیا دا ہم وائی چې مور به یې ورته دا خبره کوله چې پیغلې خزی په موبایل ګرځولو خنخ کاری.
زمونږ مور ډیره زیاته سخته خزا وه کنه، جاب کې هم پېښور ته تللی موبایل فون را سره نه و، نو ماته د اف ټایم کې د ډیګري ضرورت شولو، ما ډیګري نه ور اخیستې بورډ نه، بس کور ته به چې کال کولو نو پیسیو ته به لاړم، پیسیو نه به کالو کوي، بس ډیره زیاته په تکلیف وم کنه. مور مې چې ما ډیره زیاته اندېښنه وه سي و داسې و، ما ورته چې ما سره موبایل نشته وي نو زه څه وکړم، موبایل به پټه واخیستو، بیا به چې چارج کولو به هغې نه به پاسه بیا څه کپڑا مپڑا څه واچول رڼا یې چاته ښکاره نه شي. چې ورور مې ونه سي تقریبا یو دوه درې میاشتې مې یوز کړې وي چې هلته کې د سیکټیرین کرایسس شروع شول، ناغی کی هغه موبایل زما د کور والا د ټولو ویب ډیر غټ په کار راغلو، دونو نه مې مطلب پټو.
بل لخته د هنګو سیدون کې تارا او رځي چې د صحت تشوبې سره تړلې ده. مشال ریډیو ته اویل چې د پلار په کور کې د موبایل په استعمال بندیزو، خو د خاوند په کور کې په داسې هیڅ قسم نه وکی نه دی شوی. تارا دا هم اویل چې په چاپیرچل کې داسې ډېر کورنۍ شتون لري چې له دې اندېښنې د میرمنو د موبایل فون په استعمال بندیز لګول دی چې انګوریانی د خرګنې خبرې پلارګنې ته نوړي راوړي، او دا چې د موبایل فون له وجې د کور د کارونو وزي.
کور کې زنه داسې واده خزي وي چې هغې خاوندانه بل وي، خو بیا موبایل یوز نوي صحیح دی چې نه ته موبایل یوز کوي، به ټول خاوند سره خبرې کوي، خو کور کارونه به طریقې سره نه کوي، بس جلدي سره به ګډ واډ کوي. او دویمه خبره ده، پلار کور خبرې به سخر کور کې کوي، سخر کور خبرې به پلار کور کې کوي، دین به ډېرې مسایل جنم خلی. زه په خپل دا ویم کنه، او ډېر خلکو نه مو دا اورېدلې دي چې موبایل یوز کوم دا ډېر زیات ضروری ده. که یو جنې کوکینګ کوي نو موبایل کې ډایرکټ سرچ کولی شي، یا ایډمیشن کوي پور مشرون نرینا نه وی پاره ها نو خپل ځان ته کول شي، یا ته جاب حواله سره ایون ډیزاینینګ ټیسټ مهندی او بیوټیشن نن سبا خو وی جنې کې شعور وصل، مطلب زه خپل ځان په خود مختار کول دا ډېر ضروری دي. که سوچو کې د موبایل دی وا حصہ ده، بچو یو کور خې طریقې سره نه کوي، هغه څه انټرست نه وي، هغه په هر طریقې هنه به حلتي کې ده، شي ضروري نه ځخه مخه به موبایل واجه حلتي کېږي.
د چارسدی اوسیدون کې اته وشکلن میرالم چې د دوو خويندو او دوو ورونو مشر رور دی او زمیدار کوي. مشال ریډیو ته ویل چې هغه په دې حق کې نه دی چې میرمن یا خويندې دی ځان سره موبایل فون وساتي، او که څه ضروري پیغام ول راوړل یې نو باید چې د نارینه سره رابطه وشي.
زمونږ کور داسې سیستم دی چې زنانو سره موبایل نشته، خو که هیڅ کار ماری چا ته کال کولی، رشتہ دار ته خپل ته چا ته کال کولی، نو هغه بیا زمونږ موبایل استعمالوي. که دوی سره رابطه لپاره مطلب زمونږ والد صاحب سره موبایل شته، نو که څه کار سودا روړلی نو هغه کې لکه دوی بیا موږ ته کال وکړي، تاسو راځئ نو دا سودا روړل چا سره خبره کرې کولی مور سره پلار سره، نو هغه زمونږ موبایل استعمال کړي. هغه هم لکه داسې خبره کړې ده چې یاره بس مشرانو سره موبایل شته، نارینو سره موبایل شته، زمونږ هسې څه کاری نو هغه موږ کوو. نو دا خرنګ بیا نور چې کوم کشران دي، نور راتلون ول نسلون دی، یو سیسټم باندې لکه چلی لګی آئی.
د میرالم برعکس باجوړ کې د اولسي خېګړو لپاره کار کوونکی مصباح الدین عثماني مشال ریډیو ته وویل چې د یو نارینه پرنګ زنانه هم د ټولنې برخه ده، ځکه دا حق لري چې له نوې ټکنالوژي نه فائدې پورته کړي او دا چې د موبایل فون استعمال د وخت ضرورت دی، نو پکار دا چې خپل زنانه د دې سہولت نه محرومه و نه ساتل شي.
یو شمیر حقونه داسې دي چې هغه زنانو ته نه میلاویږي یا د هغې استحصال کېږي، هغه که د هغې د تعلیم حق دی، که د هغې د صحت حق دی، که د هغې د روزګار حق دی، که د هغې د خوښۍ د واده حق دی، که د هغې د وراثت حق دی، هغه دغو ته نه میلاویږي. دغه شان د موبایل استعمال چې کوم دی، هغه هم په ټولنه کې که زنانه استعمالي نو په بد نظر ورته کتلی شي. په کردار خلک صرف همده دغه موبایل د استعمال د وجه شک کوي چې څنګه موبایل زنانا استعمالولی شي، په کار راوستلی شي، دسې دغه سړی هم په خپل کار راولي، خپلې فائدې دپاره استعمالوي، او دغه منفي استعمال هغه بیا انحصار کوي په سوچ باندې، په تربیت باندې چې کومې موبایل دي د دغې د استعمال والې سره د هغه سره څومره پوهه ورسره ده. بیا په کار ده چې زنانو ته هم د دغې موبایل د استعمال داسې اجازت وي څنګه چې سړو ته وي.
دا چې ولې په ټولنه کې اکثره کورنۍ د جینکو د موبایل فون په استعمال بندیز لګوي او اثرات یې سوي، دغه پوښتنه مشال ریډیو د رخشنده ویلفیر اسوسییشن د مشري رخشنده سجاد نه وکړه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې زیاتره کورنۍ د جینکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې غلط یې استعمال نه کړي او د کورنو ناموس یې څوک په بده یاد نه کړي. کم چې یو منفي سوچ دی، ولې په موجوده دور کې د موبایل د اهمیت نه انکار کېدل نشي، ځکه مشرانو له پکار دي چې د بندیزونو لګولو په ځای خپل کشران د موبایل فون د مثبت استعمال او فایدو نه خبر کړي.
همیشه والدین دا وایي چې یاره زموږ په وخت کې به موږ داسې نه کول. پکار ده چې والدین په دې خبره پوه شي چې وخت سری سری د انسان ضروریات بدلیږي. پہلے نئے وقت کے موبائل وغیرہ دا نو نہ دے استعمال ہو اس چشتہ دے نو پکار دا چھے کم استاسو لونے دی کم خوین دی چھے اغیر تک مواقع ورکی چھے مونگا سنگا اپرچنیٹیز چھے دے اغیر سڑو تا ورکو اور اغیر تا موبائل استعمال ہو لبد نگڑو نو پکار دا چھے دا سے زنانا تا ہم مونگا مواقع ورکو تا سدا واری چھے معاشرہ دی اور بہترین اور کامیاب معاشرہ بھی نو اغیر کے بعد خزو اور سڑو لا دا اغیر حقوق پورا ورکے.
د پاکستان قومی شماریاتی ادارې لخوا په کال 2021 کې د کورونو په اړه ترسره شوی یو سروې لمخې پاکستان کې په مجموعي توګه 25% زنانه او 15% نارینه د موبایل فون مالکان دي. د تقسیم په لحاظ سره په کلیوالو او ښاریو علاقو کې د زنانه او نارینه د موبایل فون د ملکیت ترمنځ فرق ښودل شوی دی، چې تر مخه یې د ښار په مقابل کې په لرو پرتو سیمو کې د موبایل استعمال کم کیږي. پروفیسر ګلوهاب پېښور پوهنتون کې د صحافت په څانګه کې د یو استاد په حیث ذمہواری ترسره کوي. مشال ریډیو ته وویل چې په ټولنه کې د زنانو کمتر ګڼلو سوچ نن هم موجود دی، ځکه ورته په پرمختللو کې په هر ګام خنډان مخې ته کیږي، او دا چې زیاتره کورنو کې د جنکو تعلیم او تربیت ته د هلکانو پرنګ پاملرنه هم نه کیږي. له دغې وجې د ټیکنالوژي د لارې هم زده کړې ونه کړل شي او وروسته پاتې شي.
څنګه چې په معاشره کې ژوند کوو، د هغې طور طریقې د نورو ټولنو په نسبت زیات سخت دي. زموږ په ذهن کې داسې بندیزونه دي چې د هغې په وجه موږ غواړو چې هغه بندیزونه په ښځو باندې لاګو. بلیف زموږ دا دی چې ښځه د هیڅ کار نه ده او د دې ډېر لیمیټیډ سوچ دی. خپل به عرصه کوو خو چې کله که فرض کا کوشش کوي زموږ فیمیل خپل تھاٹ ایکسپریشن وکړي یا خپل کریئیټیویټی مخکې را وړاندې کوي، نو موږ وایو چې نه دا غلطه کوي. دا یې وجه ده چې زموږ خپل ذهن بند دی. اوس رو رو چې څومره د تعلیم شره زموږ په سوسایټي کې روانه ده، نو خلکو کې آگاهي هم راځي او په دې وجه باندې رو رو زموږ ذهنونه هم روښانه کیږي. کله هغه لیول ته موږ نه رسېدی کوم لیول ته چې د نورې ټولنې روانې دي. زموږ د تن نظرونو په وجه باندې فیمیل چې کوم دی د دې ژوند ډېر لنډ تنګ شوی دی، دا هم د دغې ذهنیت عکاسي کوي. دا به د تعلیم د خورېدو سره سره به انشاءالله له دا څیزونه نور هم هوارېږي، او څومره چې میډیا خورېږي او خلق کی آگاہی رہی نو حالات بخی دی.
دا پاکستان قومی شماریاتی ادارے لخوا جاری شوی سروے کی دا خبر ہم پڑا گا شوی دا چپ خیبر پختونخوا سندھ او پنجاب کی دا موبائل فون لرون کو زنانو شمیرا درشنا تر نہ وش فیصدی دا بلے پا بلوچستان کی دا موبائل فون لرون کو زنانو شرا پنزلس فیصد دا چی نسبتاً دا ہیواد دبا کی دریو سبونا کم دا. دنن روز خبرونه راتون کې ونه کې با د یو نوی موضوع سره بیا راځو.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحی او هر اڑخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دیکھوی. youtube.com/mashalradio زمگ پتا دا. حل تا ورشی تبصری پریک دی او ویڈیوگانی لملگرو سرا شریکی کڑی.